دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درمنو اوریدونکو السلام علیکم زن انسانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري کترمنو اوریدونکو د خبرونی په سر کې خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لیک استول تاییدوي خو وايي چې دغه لیک به د سولې په تړاو د افغان حکومت په دریس کې د بدلون لامل نشي امر الله صالح نن د مارشال محمد قاسم فهیم په ووم کلین کې وویل امریکایان او لویدیز هیوادونه د دې حق لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د برخلیک په اړه تصمیم ونیسي او له طالبانو سره خبرې وو خو هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیک ته په اشاره وویل چې له دې لیک څخه نه اندېښنه لري او په دریس کې بدلون نه دی راغلی او نه به راشي نو موري په افغانستان کې د سیاسي واک د لیک لپاره ټاکنې یو اصل وباله او وی ویل چې افغان حکومت به په هیڅ حالت کې خلک د رای ورکولو له حق څخه بې برخې نه کړي دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو واستول شوی لیک کې ګواښ کړی چې د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره وړاندیزونه ژر ونارځول شي خای په یوازې سر د طالبانو له ګواښ سره مخ شي د کووېډ 19 ضد هغه واکسین لومړنۍ 16 دوزه چې کوواکس نړیوالې تلاپې د افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده نن کابل ته ورسېدل د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,000 دوزه واکسین د هند له ممبای ښار څخه په یو الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل د خبر پاڼې له مخې افغانستان د جنوبي اسیا هیوادونو لومړنی هیواد دی چې د کوواکس لخوا دغه واکسینونه ترلاسه کوي کوواکس د نړۍ له بېوزله هیوادونو سره د واکسین مرسته کوي له افغانستان سره یې د 3 میلیونه دوزو واکسینو د مرستې ژمنه کړې ده په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ زد د استرازینیکا هغه واکسینو د تطبیق بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی چې 15 دوزه هین افغانستان ته ورکړي دي ملګرو ملتونو د افغانستان د سولې پر روان بهیر په هره برخه کې د ښځو د مخکښ رول درلودلو غوښتنه کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یوه اعلامیه کې چې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپره کړې کې د سولې روانې خبرې د ښځو لپاره یو فرصت بللې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر دیبورا لاینس له قوله لیکل شوی د سولې روانې خبرو پیاوړی افغان خزیره مخته کړی څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه استازي توپ او د خپل ټولنې د شخړې د سولایز حل څخه ملاتړ وکړي په افغانستان کې سکل د مارچ اتمه یا د خزو د پیوستون نړیواله ورځ داسې محل منزل کیږي چې تر بل هر وخت د سولې په خبرو کې د خزو د وندې او ترڅنګ د دوی د لاستراولونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې مطرح کیږي د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خزو د نړیواله ورځ سره هم محله پر رسنیو کې د خزینه کارکونکو د 13% کمیدو خبر ورکوي د یادې کمیټې د جندر د برخې مسؤل وحید فایزین نن امریکا غک ته وویل چې دغه کمیټې د 14 ولایتونو په نوی فعال رسنیو کې د خزینه کارکونکو د حضور په اړه سروې ترسره کړي چې په واینا یاده سروې په دغه هیواد کې د خبریالانو د بد وضعیت ښکارندوی کوي نو موري ادعا کړي چې دغه سروې مطابق د رسنیو 300 خزینه خبریالانو او کارکونکو د امنیتي ګواښونو په ځانګړي ډول هدفي بریدونو د کرونا وایروس له امله د رسنیو مالی ستونزو د کمو معاشاتو او ځینو نورو ستونزو له امله خپلې دندې پرېښې دي دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون 3 تنه خبریالانې د ناڅرګندو وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي تاسې له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر وای هیواد باید د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي لوید استین دا خبره پرون یک شنبه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې ته څیرمه یو راکټ ولګید په دغه پوځي اډه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د ایتلاف او امریکا پوځیان هم ډېر دي د امریکا له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د امریکا دفاع وزیر استن له عراق غواړي چې دغه پیښه په جدیت وڅېړي او معلومه کړي چې څوک مسؤل دي وروسته له هغې چې د امریکا په یوه هوایي برید کې د 2000 کال د جنورۍ میاشتې پر 3مه د عراق پلازمینې بغداد ته څیرمه د ایران د سپاهي پاسداران د قدس او قماندان قاسم سلیمانی ووژل شو ایران د دې وژنې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وای د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې خای د دې سبب شي چې پراتلونکي ولا شي زکه 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. دغه ادارې نن په خبره کړي چېرنه کې ویلي چې د خونځو بندیدو، اقتصادي فشارونو، په خدماتونو کې خندونو، امیندواري او د کورونا وبا له امله د میندو پلارونو مړینې ډېرې هغه جنې چې ځانمنون کړي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کړي. په دغه چیړنیز راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډېر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي. استرالیا وایي له برماسره دفاعي همکارۍ درولي او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لوري د تیرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لوری بلې خوا ته اړوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارایا سپایان نن وویل چې هیواد به سمدستي دغه عاجلې بشري مرستې د برما له لږکي روهینګا مسلمانانو او د دې هیواد له نورو لږکیو سره وکړي. استرالیا دغه راز وویل چې له برما سره د راتلونکو 15 کلونو په مخه د شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د پوځي زده کړې پروګرام ځنډولې دي. لکه چې د تیرې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانی برما کې پوځ کودتا وکړه او دې هیواد د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی او یو شمېر نور مشران یې په کور کې نظر بند کړي. یعنی ولی په دې هیواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هر ورځ مظاهره کیږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونه کسان وژل شوی او سلګونه نور نیول شوی دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لیک او د افغان سولې په اړه وړاندې شوې ترې باندې غور کوي او د هغو برخو په تطبیقولو کې بل نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي چې پکې د افغانستان ملي ګټو ته زیان نه رسیږي. په مکړی په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې افغان حکومت جمهور رئیس غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لیک او د افغان سولې بهیر په اړه وړاندې شوې طرحې باندې غور کوي. ښاغلی اتمر چې د دوشنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وینا کوله وویل افغان حکومت چمتو دی چې په دغه لیک کې او وړاندې شوې طرحه کې د هغو مواردو د عملي کولو په تړاو له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي چې په کې د افغانستان ملي ګټو ته زیان نه رسیږي.
افغانستان دولت لیک د امریکای د دولت سره غلی دی، طرحه هم راغلی ده، په دواړو باندې اوس غور کیږي چې وی ګورو دا پیشنهادات په کوم حیثیت کې زموږ د ملي ګټو سره په توافق کې دي چې پر هغه حرکت وکړو. زه بیا غواړم په اطمینان درته ووایم چې په لیک او په طرحو کې اساسات زموږ د اجماع ډیر قوي موجود دي. هغه ځایو کې چې تفاوت نظر لرو په هغه کې به هرو برو په ښه نیت، په اخلاص او په یو جوړوونکي طریقې سره به د خپل بینالمللي همکارانو سره خبرې کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته استول شوی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام او اساسي قانون د یو نوی ګډ حکومت چې په کې ټول اړخونه برخه ولري او په افغانستان کې د دایمي اوربند یادونه کړې ده. د غلیک چې کابل ته د زلمی خلیزاد د سفر په محل افغان حکومت تستول شوی په کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی که د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره وړاندیزونه ژر ونارځول شي ممکن افغان حکومت به له طالبانو سره په مقابله کې یوازې پاتې شي. د سیاسي چارو کارپوهان افغان چارواکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر استول شوی لیک ته په اشاره وایي چې په لیک کې له امیرانه لهجې څخه استفاده شوی او په کوردن نه به د حساسیتونو د راپارولو لامل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې نثار احمد صالح په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د دې لیک نتیجه هم زما په نظر باندې چې ډیره معقوله نه ده. د افغانانو په ګټه باندې نه ده. ولسمشر غني دا غلیک جواب وویلې ځکه په دې لیک کې ځینې امیرانه جملات کار شوی دي او هغه د سولې پیشنویس چې دوی حکومت ته وړاندې کړی دي، سیاسيونو ته وړاندې کړی دي. جالب ده چې امریکا د دیموکراسي دعوه کوي. اما موږ یو نیم دوه کال مخکې انتخابات ترلودل. تاغه دیموکراتیک پروسه بغل تکي او د علماو شورا را منځته کوي. تاغه دیموکراتیک پروسه لمنځه وړي، انتصابي پروسه را منځته کوي. زما په نظر باندې چې دغه لیکم نتیجې نور کوي دا پروسه بل لا مشکلات سره مخ کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غراس په دې لیک کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو سربېره د وسلوالو طالبانو لخوا د زیاتو سیمو دانیولو خبرداري هم ورکړي او له جمهور رئیس غنی څخه غوښتي چې په دغه لیک کې د یادو شوو مسایلو په تړاو د هغه توند لهجه درکړي. ښاغلی بلینکن له جمهور رئیس غنی څخه غوښتي چې په راتلونکو اونیو کې له خپلو سیاسي سیالانو او نورو سره د یوې ګډې جبهې د رامنځته کېدو په اړه چې افغانان هغه ټول شموله او معتبره وبولي کار وکړي، او د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندیزونو ته په رغونکي موقف سره پراختیا ورکړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه لیک ته په خپل لومړی غبرګون کې ویلي چې افغان حکومت په دې اړه هیڅ اندېښنه نه لري او په دریز کې باید بدلون لامل نشي. امر الله صالح ټینګار کړی د هغو طرحو منلو ته به هیڅکله غاړه کې نه ږدي چې له افغانانو څخه د رایې ورکولو حق اخلي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د کوواس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار د ټولنې لخوا د 3.5 لک دوزو زیات د کورونا واکسین لومړی جوپه کابل ته رسیدلی ده. امیر روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د دې جوپې د رسیدلو وروسته به ښوونکي او د پوهنتونونو استادان هم د کورونا ضد واکسین د تطبیق کولو د لومړیتوب په لیست کې شامل شي. اکرام شنواری رپورټ را لېږلی.
نن د دوشنبه په ورځ د کواکس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار د ټولنې لخوا د دمخه ژمنې پر اساس نږدې 3,000 دوزه د کورونا واکسین کابل کې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د عامې روغتیا وزارت سرپرست او معین ډاکټر وحید الله مجروح ویل چې د لومړی جوپه د کواکس د واکسین د نړیوال ابتکار د ټولنې لخوا افغانستان سره د 14 میلیونو دوزو واکسین د برابرولو د ژمنې یو برخه ده.
کواکس موږ ته 14 میلیونه ڈوز واکسین تعوت کړی دی چې په وړیا توګه به موږ ته برابرۍ دا اول بسته ده. 14,000 ډوز پکې شامل دی متواتر ډول نور بستې هم افغانستان ته راځي. د هغې تر څنګ افغانستان دولت او د روغتیا وزارت په دې هڅه کې دی چې مجبور شو کړی چې 14 میلیونه تر 2.5 میلیونه نور واکسین ډوز د مختلفو منابعونه مالی منابع چې موږ ته د بانک جانی د ERTF او د ADB د طریقې برابر شوې دي و پلورو څو ټول افغانان چې د تارتیا لري تقریبا 80% د نفوس کېږي واکسین پوشش لاندې راشي.
د غونډې ته په افغانستان کې د اروپي ټولنې د پلاوی مرسل ارنات پاولا سویل چې اروپي ټولنې او د ټولنې غړي هیوادونه د کواکس د واکسین د نړیوال ابتکار د ټولنې له ستر مالی تمویلونکو له ډلې دي او تر اوسه دغه ټولنې ته له 1 میلیارد یورو څخه زیاتې پیسې برابرې کړې دي. ارنات پاولا سویل چې اروپي ټولنې په تیر 2000 میلادي کال کې افغانستان سره هم د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې د هڅو د پیوړي کولو لپاره 1.5 میلیون یورو مرسته کړې وه.
دا د پیسو خبره نه ده بلکې خبره د ګډو هڅو ده چې تر څو دا وبا وځپل شي. دا نننۍ غونډه د افغانستان او سیمې لپاره یو ډیره مهمه غونډه ده.
ډاکټر وحید الله مجروح ویل چې د کورونا وایرس د نننۍ جوپې د رسیدلو وروسته دا وزارت ښوونکي او د پوهنتونونو استادان هم د کورونا وایرس د تطبیق د لومړیتوب په لیست کې شاملې.
دویم پړاو په کې زموږ محترم د ښوونځیو او د پوهنتونونو استادان او معلمین د واکسین په دوره کې به شامل سي. څومره مطمئن سو چې زموږ تعلیمي او تحصیلي برنامه په منظم ډول مخته ځي.
د کواکس ټولنې لخوا د دغه جوپی د رسیدو وړاندې هند هم افغانستان ته 15,000 دوزه واکسین په ویلیه توګه برابر کړی وو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هند لخوا افغانستان ته برابر شوی واکسین څخه تر نن ورځې پورې 30,000 کسانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. د افغان حکومت د کورونا واکسین د تطبیق د پلان په لومړي پړاو کې افغان امنیتي ځواکونو منصوبین روغتیا کارکوونکي او هغه کسان چې پر کورونا د اخته کېدو احتمال یې له نورو زیات شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د کواکس ټولنې لخوا د واکسین په دې مرسته کې 3,000 پیشکاری او 3,000 خوندي بکسونه هم شامل دي. افغانستان کې تیر 1999 لمریز کال د کپ په 15 د کورونا وایرس لومړی پیښه د هرات په ولایت کې ثبت شوه چې بیا ټولو 3,000 ته اسرائیل وکړه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت اوس ډېر ورو شوی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ټول افغانستان کې د کورونا وایرس 14 مثبتې پیښې ثبت کړې. دغه وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 15,000 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي، 2,300 تنه پر کورونا ناروغۍ مړه شوي او 9,402 تنه پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سنا مجلس لخوا د اقتصادي مرستو د بودیجې تصویبېدل ستایل دي. د 1.9 تریلیون ډالر د بودیجې پرون یوازې د دیموکراتانو سناترانو په رایو تصویب شو، ځکه چې جمهوریت غوښتونکو سناترانو یې مخالفت وکړو. په دې اړه نور معلومات په دې رپورت کې د برېښنا عمر خلی ناورو.
د امریکا سنا مجلس له 200 ساعتونو بحثونو وروسته په امریکا کې د کورونا زپلو سره د 1.9 تریلیون ډالرو د مرستو سند منزور کړ. د امریکا د کانګرس په دواړو مجلسونو کې د دې سند تصویب د تلاره اواره کړه چې ولسمشر جو بایدن به ډیر ژر د سند توشیح کړي.
پینځه څلوېښت ورځې مخکې کله چې ما د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ما د امریکایانو سره ژمنه وکړه چې مرسته به ورسره کوم. نن زه ویلی شم چې موږ د دې ژمنه په پوره کولو کې چې مرسته به ورسوو یو بل سترګام واخیز.
دیموکراتانو د دغه سند ملاتړ وکړ او جمهور غوښتونکو په مخالفت رائے وکارولې چې بلاخره د یوې مثبتې رائے په توپیر منزور شو. په سنا مجلس کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر ویل امریکایانو ته وایست چې مرستې په لار دي.
دا د هیواد لپاره ستر ورځ ده او موږ له پیله دا ویل چې باید دا سند تصویب کړو. موږ له امریکایانو سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به رښتینې هوساینه برابروو او نن دا ژمنه پوره شوه.
په دې مرستندوی بستې کې د مرستو اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. په سنا مجلس کې د جمهوري غوښتونکو مشر سناتور میچ مکانل د دې پریکړې سره د مخالفت داسې استدلال وکړ.
دا یو ډیر به هدا ګران بای پلان دی او لستونز سره هیڅ تړاو هم نه لري. په دې سند کې شاوخانه سلنه پیسې روغتیایی پاملرنې ته او 1 سلنه واکسینونو ته ځانګړې شوې دي. په دې انداز مرستې خای یو کال مخکې ډیره ګټوره وای.
په دې سند کې میلیارډونه ډالر یالتونو هونځیو او کوچنیو کاروبارونو ته چې د کورونا لامل زیانمن شوي ځانګړې شوي. ترڅنګ بیروزګارو ته هم په اونۍ کې 300 ډالر معاش په نظر کې نیول شوی او اکثر امریکایانو ته 1400 ډالر نقدي پیسې ورکول کیږي چې د زینو امریکایانو لپاره ډیره لوی مرسته ده.
دا په هغه کورنۍ چې ماشومان دلته راولي ډیره اغیزه کوي. ځینې کورنۍ مونږ ته وایي چې هغوی نور دلته د خپل ماشومانو د راوستلو وس نه لري. کڅو کارونه لري نو وړکتون ته د خپل ماشومانو دروستلو پیسې نه لري. کریختیا وایم ک وړکتون نوی نو زه هم کار نشم کولای.
دا سند به اوس بیرته د استازو مجلس ته ځي چې نهایی شي او بیا به د ولسمشر بایدن ته د لاسلیک لپاره سپینه مانای ته ولیکل شي چې توشی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ د کتلکانو اسلامي رهبر پاپ فرانسیس عراق ته د خپل سفر په ترڅ کې موسل، اربیل او د کراکش لرغونی ښارګوټي ته تللی دی. په موکړې دی رپورټ ته
پاپ د عراق په شمال کې د غناهی لیدو ته ورغی چې عیسویان په کې اوسېږي او په 2014 کال کې د داعش تر حملې وروسته تښتیدلی او اوس ډیر محدود شمیر کې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی. پاپ تر دې وروسته په اربل ښار کې ویلوې غونډې ته وینا کوله. اربل د کوردانو خودمختاره سیمه بلل کیږي او تمه وه د وینا ته یې تر 10,000 خلک ورشي. هغه په موسل کې د داعش په ضد جګړو کې د څلورو کلیساګانو د ورانېدو او د وژل شوو لپاره د دعا کولو وروسته وویل په عراق کې د ګډ سوله ییز ژوند غوښتنه کوي.
نن موږ د لوی خدای نه په وسلوالو نښتو او جګړو کې د ټولو وژل شویو او زیانمن شویو لپاره دعا کوو. د جګړو او دښمنیو غمجنه نتیجه ډیره څرګنده ده. دا څومره وحشتناک کار دی چې دا هیواد چې د دریو مدنیتونو ځانګو ده د دا ډول وحشي حالت سره مخامخ شوی دی چې د عبادت لرغونی څلی او ځایونه یې ړنګ شوي او په زرګونو خلک چې مسلمانان، عیسویان او یزیدیان دي د ترهګرۍ او نورو وسلو په جبري ډول بې ځایه او وژل شوي دي.
هغه په جلا توګه د عراق د یزیدی اقلیت باره کې یادونه وکړه چې د داعش ډلې لخوا په ډله ییز ډول وژل شوي تختول شوی او خزی د جنسی تیرې د پاره د داعش لپاره ساتل کېدلی.
په هر صورت نن موږ خپل عقیده بیا څرګندوو چې ورورګلوي تر تربګنۍ ډیره ښه ده، ځکه دا ډول هیله تر کرکه ډیره پیاوړې ده، یعنی سوله تر جګړې ځواکمنه ده.
د اربل خار ته د پاپ تر رسیدو او زرګونو خلکو ته وینا کولو ته په لاره د امیر عبدالحد په څیر خلک ورته د خپل پنځه کسیز فامیل سره په ډیره مینه هرکلی ته ولاړو.
تر اربل زموږ زړونه تر پخو مخ کې تپیږي او د لیدلو تلوسه لري. زموږ اولادونه د څو ورځو راهیسې کلیسا کې وو او دعا یې کولې.
بے شک چې د احساس څرګندول له حده وتلې دي. دا لومړی ځل دی چې موږ په وینو او مخامخ به دعا ورو.
عراق ته د پاپ فرانسیس دا څلور ځنه سفر چې اربیل یې وروسته تمځای دی په دې مقصد شوی چې په عراق کې د اقلیت عیسویانو روحیه لوړه کړي. شاوخوا شل کاله پخوا په دې ملک کې د عیسویانو شمیر تر 1.5 میلیون رسیدو، خو اوس پکې تر 300 زرو پاتې دي او اکثریت یې لا هم غواړي له دې هېواده ووځي، ځکه دوی داسې حالت ویني چې شیعه وسله وال او ځینې مخفي یاغیانو لخوا ورته لوی تهدیدونه پیښیدونکي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. یو رپورت چې د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت باندې خپور شوې ده وایي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په پارلمان کې د خزو په شمیر کې یو څه زیاتوالی راغلی دی، خو دا بیا هم د نارینه په پرتله ډیر کم دی. پام وکړئ د لیسا شلاین رپورت ته. زه نظرانه یوسفزی درته تر اورم. د بین الپارلماني اتحادیه یو رپورت چې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې خپور شوی دی وایي چې په ټوله نړۍ کې په پارلمانونو کې د خزو په شمیر کې یو څه زیاتوالی راغلی دی، خو دا دومره کم دی چې احساس یې هم نشي کېدی. دغه رپورت وایي چې دا به نور 50 کال وخت ولري چې د خزو او د نارینو ترمنځ مساوات رامنځته شي. دغه رپورت ښایي چې په رواندا، کیوبا او په متحده عربی ملکونو کې په 2000 کال کې په پارلمان کې د خزو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د بین المللي پارلماني اتحادیه مشر مارټین شنګون وایي چې د خزو خلاف غیر مساوي چلند هغوی د دین ودروي چې پارلمان تراشي. مارټین شنګون وایي چې ځینې ملکونه خودي سي قوانين لري چې هغه خزي پارلمان ته د راتګ نه ودروي. هغه وویل
we have in the recent years brought to light the phenomenon of violence against women.
موږ په ورستیو کلونو کې کوشش کړې ده چې د خزو خلاف د تشدد مخنیوي وکړو او په دې اړه باندې اما په هغه زیات کړو. خو موږ ته د دې شواهد ترلاسه شوې دي چې مېرمنې ځکه پارلمانونو ته او سیاست ته نه راځي چې په دغه ډګر کې هغوی د ډېر سخت غیر مساوی چلند، زورونو او د جنس په اساس باندې د تبعیض سره مخ کیږي. د رپورت وایي چې امریکا دا وخت په ټوله نړۍ کې د تر ټولو مخ کې ده. دا وخت په امریکا کې 2.4% مېرمنې په پارلمان کې د خپل ولسونو استازیتوب کوي. د رپورت وایي چې د افریقا په سیمه کې مالی او نایجیر هغه ملکونه دي چې په ورستیو کې پکې خزه زیاتې پارلمان ته راغلي دي. دغه رپورت وایي چې په اروپا کې دا وخت ځینې داسې ملکونه شته چې په کې د 30% پورې خزي استازې دي، خو په منځنۍ آسیا او په شمالي افریقا کې دغه کچه د 80% کمه ده. رپورت زیاتوي چې د کرونا د وبا له کبله په نړۍ کې په مختلفو ملکونو کې انتخابات وځنډول شول چې دغه هم د انتخاباتو په بهیر باندې اثر کړی دی. د رپورت وایي چې په شلو ملکونو کې د کرونا د وبا له کبله انتخابات ځنډول شوي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په مزار شریف کې پیغلي د روزی پانګړ کې د کاریګرو مشورو لپاره په شخصي لګه د زده کړو یو ټولګي جوړ کړی دی. په دغه ټولګي کې ډیرش تنه مشورو ته هر جمعه درې ساعته تدریس کیږي. اوس دغه کاریګر مشومان چې لزده کړو پاتې وو لیک لوس کولای شي.
فاطمه احمدی د جمعې ورځې رخصتی هغه ماشومانو ته د تدریس لپاره ځانګړې کړې ده چې هر ورځ د دغه ورځې په انګړ کې کار کوي. هغه یې تدریس ساته بلا بل مزامین تدریسوي او ساتګيري ورسره کوي. اوس دغه ماشومانو لیک لوست زده کړي دي. پیغله احمدی وایي چې له وطن او خلکو سره مینې مجبوره کړ چې خپل رخصتی له هغه ماشومانو سره تیر کړی چې لزده کړو پاتې دي.
بوی کار خود یک انگیزه و امید دی نو بخشیم.
په خپل دغه کار سره غواړم دوی ته یو فکر او امید ورکړم. دوی له سهار تر ماښامه په کار مصروف دي. د دې لپاره چې ژوندۍ پاتې شي و مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو له علم او زده کړو پاتې دي. زه باید دوی ته زده کړې ورکړم ځکه چې دوی راتلونکي نسل دي.
هغه غواړي چې دغه ماشومان د زده کړو په ذریعه په راتلونکي کې له غیر قانوني کارونو څخه وژغورل شي.
مهم روز هر نوع خشونت او هر نوع
موږ چې نن هر ډول تاوتریخوالی وینو او ضرر را رسیږي د هغو جنایتکارانو لخوا دي چې په ماشومتوب کې له زده کړو پاتې دي. موږ باید لومړی په دغه ماشومانو کار وکړو چې په راتلونکي کې جرمونه کم شي او له هر ډول جرم پاکه ټولنه ولرو.
په دغه ټولګي کې دوه تن انجونې هم شته چې د روزې په انګړ کې ژاولې پلوري. خو فاطمه وایي چې کورنۍ یې انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوله.
طبقه هنوز همچنان علاقه نشان دادن ولی از طرف فامیل
انجونو هم له زده کړو سره مینه خودله خو کورنۍ یې اجازه نه ورکوله. ویل چې هغوی باید کار وکړي نه زده کړي.
دغه ماشومان چې د خپل کار ټول وسایل ورسره په ټولګي کې هم دوی اوس راتلونکي ته لوی فکر لري. څوک د ډاکټر کېدو ارمان لري او څوک هم رسام او خطاط کېدل غواړي.
نوم فیصل د زنګراري مو مسافر غلي د تکار کو مونږ ته استادونه صرف جوړ کړل درس وي. مونږ ته ارس درس انګلیسي پښتو.
ما وحیده سم درزه سوچک می فرشم دیگه اینجا ما کار میکنم. استاد ما با ما درس میته. ندارنده میخوایم دکتر شوم نکاش شوم.
ام درازه کار میکنم. از خانمگاهیم برای کار کردن روزی صادقانه کار میکنم. روزای جمعه وقت بیکار هستم باز میاییم اینجا درس میخونم. خیلی چیزا رو یاد گرفتم. روی خانه رو یاد گرفتم. نوشتن و خواندن کلش یاد گرفتم.
په مزار شریف کې د لومړنۍ پیغله ده چې په خپل مالی امکاناتو ډیرش تنه ماشومان ته په ونی کې یو ورځ درس ورکوي. خپل رخصتی له دوی سره تیروي او غواړي خراتلونکي ولري.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د پاکستان یو نامتو ډیزاینر د مهاجرو میرمنو په مرسته او همکاري د افغانستان د دویدز لاسي صنایعو د بیا غوړولو یا رونق ورکولو لپاره کار کوي. هما عدنان چې په کراچۍ کې د افغانو میرمنو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده تاسو یې په دې رپورټ کې پاړه باندې اورئ.
د مخ ماسک لپاره په پراخه کچه نړیوال تقاضا په پاکستان د میشتو بې وزلو افغان میرمنو لپاره د کار زمینه رامنځته کړې. د دې خزو په مینس کې 50 کلنه افغان مهاجره شریفه امان الله هم ده چې د لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. د کورونا وایروس ناروغي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک بے روزګار کړل خو د میرمن امان الله لپاره یو فرصت رامنځته کړی. یو کال د مخه هغه د ماسک محصول لپاره د بې ساري نړیوالې غوښتنې له امله د ماسک ګنډل پیل کړه. میرمن امان الله وایي هغه او د هغې د کورنۍ لپاره ژوند ستونزمن دی ځکه چې هغه د پاکستان شناختی کارت نه لري.
زما مشکل دا دی چې زه د پاکستان شناختی کارت نه لرم. له همدې امله زما ماشومان هیڅ تعلیم نه دي ترلاسه کړی ځکه چې دوی پرته د شناختی کارتونو څخه د زده کړو لپاره ښوونځیو ته نشي تلای. زه د ماسکونو په ګنډلو سره یو څه پیسې ګټم. د اوس لپاره گزاره ښه ده. د شناختی کارت پرته زه نشم کولای د نورو کارونو په لټه کې شم. زه باید د خپلو ماشومانو لپاره پیسې وګټم ترڅو ښه راتلونکی ولري.
هغه د نورو افغان کاروالو میرمنو سره د پاکستان د فیشن ډیزاینر هما عدنان سره کار کوي.
These are those women who had to leave them.
دا هغه مېرمنې دي چې د جنگ پر وخت د خپل کورونو پر حدود ته اړ ایستل شوې دي او د دوی د تیرو څلوېختو کلونو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي. دا واقعا د هغه مېرمنو نسلونه دي چې دلته مهاجر شوې دي او بیا دوی دلته ودونه کړي او اوس دا هیواد د دوی د ټولو عملی اهدافو لپاره د دوی کور دی.
درنو اړیدونکو تاسو د امریکا غږ شنه رادیو زموږ خبري خبرونه واوریدا موږ تاسو ته په دې اجازه موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې نور خبرونه اوریدل به نه پاتې کوي. ته خوده کومه